یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
پی یو استودیو ته شراغ راست پاپنستان کی د غرمی دولس بجی سویده خبرونه مو یو ساته ده او ری چه دا پنستان ولس مشر محمد اشرف غنی نن د ځوانانو په مناسبت په خپل وینا کی دا پنستان په سیاسی برخلیک کی د ځوانانو رول وستایه دا هم اوری چه بهرانی قوه و پنگرهار کی په یو بمباری کی د ملکیانو وژنه رد کړی ده ګن نور مسائل په همدې خبرونه کی چیړو تر خبرونو اورسته خبرونه له فرشته جلال زید څخه
د افغانستان ولسمشر د غهیوات په سیاسي پروسو کې د ځوانانو لګډونه مننه وکړه د امریکا متحده ایالاتو د ننګرهار په هسکمینه ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال د شپاړسو ملکیانو د وژل کېدو خبر سم نه دی او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي د ولادیمیر پوتین د خبرو په اړه یې ټوکه کړې وه پوره خبر نو اوري د افغانستان جمهور رئیس نن د ځوانانو د نړیوال ورځ په مناسبت پارک کې له یو شمیر ځوانانو سره وکتل شاغلی غنی د افغانستان په سیاسي پروسو کې د افغانستان د ځوانانو لګډونه مننه وکړه او هغوی ته په وینا کې وویل
زلمړی لتاس نه مننه کوم چې انتخاباتو کې ګډون وکړ که تاسې انتخاباتو کې ګډون نه وای کړی زه به نن تاسې ولس مشر نو او هر څوک چې درته وایي سیاست کې ګډون نتیجه نه لري نن یې وګورئ دوی ته وګورئ ځان ته وګورئ جهان ته وګورئ تاسې دا چې ګټلې ده مننه
ملګری ملتونه د اگست میاشتې په 12 نیټه هر کال د ځوانانو نړیواله ورځ لمانځي ملګری ملتونه سږ کال دا ورځ د ځوانان سوله ټینګولای سي په نوم لمانځي ملګری ملتونه غواړي په دې ورځ په ټوله نړۍ کې د جګړو او بحرانونو په مخنیوي د ټولنیز عدالت په تامین د اقتصادي پرمختګ او د دوامدارې سولې په ټینګښت کې د ځوانانو پر رول بحثونه وشي وروسته به د جمهور رئیس د نننیو خبرو نور جزئیات درته وړاندې کړو د امریکا د متحدو ایالاتونو پوځ د ننګرهار په هسکمینه ولسوالۍ کې د هوایي پر مهال د شپاړس ملکیانو د وژل کېدو خبر رد کړ او ویلي دي چې د دې برید په ترڅ کې یوازې وسلوال وژل شوي دي په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو ویاند باب پورټمن رویټرز خبري اژانس ته وویل چې وسلوالو په یوې وسیلې کې یا په یو موټر کې وسلې بارولې هغوی یې څارل او د هوایي برید په ترڅ کې لمنځه وړي دي د افغانستان د دفاع وزارت یو ویاند فرانس پرسته ویلي د پنجشنبې په ورځ د ناټو ځواکونو 15 یاغیان وژلي او 2 تنه یې زخمیان کړي دي د ننګرهار چارواکو په دې اړه بېګا له ازادي راډیو سره د نورو خبرو ډډه وکړه او وی ویل چې نن به د ننګرهار والي په دې اړه مطبوعاتو ته معلومات ورکړي او د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو بې پیلوټ الوتکې ته د عیش ډلې وسلوال په نقشه کړي دي د کونړ امنیه قمندان جنرال جمعه ګل همت نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د حمله پرون ناوخته وسوه چې د عیش د یو مهم سیمه ییز قمندان عبدالرحمن په ګډون درې وسلوال پکې وژل شوي دي د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې په هغه ولایت کې د عیش پر مرکزونو د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټه الوتکو حملې ډېرې شوي دي او له دې سره د عیش د وسلوالو فعالیتونه هم محدود شوي سپین ماڼۍ نن سهار په یوه خبر پاڼه کې وویل چې شمالي کوریا باید له تحریک آمیزه کارونو او شدت څرګندولو لاس واخلي دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ شمالي کوریا ته د خبرداری ورکولو لړۍ ته زور ورکړی او په دې اړه یې د چین له ولسمشر سره هم ټلیفوني خبرې کړي دي سپین ماڼۍ ویلي ټرمپ او د چین ولسمشر ټینګار کړی چې دواړه کوریاګانې باید له اټومي وسلو پاکې شي ډونالډ ټرمپ پرون په نیوجرسي کې خبریالانو ته وویل
I hope that they are going to fully understand the gravity of what I said.
دا وایي زه هیله لرم چې شمالي کوریا به په بشپړ ډول زما د خبرو په شدت او په هیجه او عمق وي ورته څرګندتي او زه په خپله خبره ولاړ یم د امریکا جمهور رئیس پرون وویل چې د شمالي کوریا پر ضد پوځي انتخاب شوی او هر څه یې تیار کړي دي ولسمشر ټرمپ د چین پر جمهور رئیس ټینګار کړی چې پر شمالي کوریا فشار راولي او د اټومي وسلو د پروګرام بندولو ته یې قانع کړي چین د شمالي کوریا تر ټولو ستر اقتصادي شریک دی د چین حکومت له شمالي کوریا سره زیاتې مرستې کوي خو ټینګار کوي چې پیونګ یانګ د اټومي پروګرام او د میزایلو د جوړولو ټیکنالوژي بندولو ته نشي اړیستلی د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ورځې مخکې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دې غوښتنې ته چې وایي امریکا په روسیه کې د خپل ډیپلوماتیک ماموریت د کارکوونکو شمیر باید کم کړي له زیات اهمیت ورکولو پرته له هغه مننه وکړه خو ټرمپ پرون ویلي چې د ټوکه کړې وه ترامپ هغه وخت ویلی و چې د روسیې دا کار به د امریکا د حکومت د معاشونو لګښت کم کړي. د روسیې حکومت د جولای په 1 مل امریکا غوښتنه کړې وه چې په روسیه کې د خپل ډیپلوماتیک ماموریت له 1200 کارکوونکو 555 تنه کم کړي. دا هغه کسان دي چې په روسیه کې د امریکا په سفارت او قنسلګریو کې کار کوي. ترامپ د دې خبرې په ځواب کې وویل چې دا به له حکومت سره د پیسو په سپمولو کې کومک وکړي، خو جمهور رئیس ترامپ پرون خبریالانو ته وویل چې ده په ټوکه دا خبره کړې وه. تر دې د سپینې ماڼۍ یوې ویاندې سارا ساندرس هم تر دې مخکې ویلي وو چې ولسمشر ترامپ په کنایه دا خبره کړې ده. او رپورټونه وایي چې د پاکستان د لرې کړای شوي صدراعظم نواز شریف میرمن بیګم کلثوم نواز به د دې هیواد د صدارت لپاره سیالۍ ته ودرېږي. د مسلم لیگ نواز ګوند چارواکو ویلي چې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د بیګم کلثوم نواز پاڼي پرون په لاهور کې مربوطو دفترونو ته وسپارل سوې. دا انتخابات به په راتلونکو 45 ورځو کې ترسره سي. د پاکستان سترې محکمې تېره میاشت له نواز شریف څخه صلاحیت واخیست او ویل چې ښاغلی شریف د خپلو شتمنیو په اړه سم معلومات نه وړاندې کوي او له دې امله د پاکستان د صدراعظم پر چوکۍ د کار کولو اهلیت نه لري. خو نواز شریف د سترې محکمې دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا د هغو میلیونونو پاکستانیانو رایو ته سپکاوی دی چې په انتخاباتو کې یې ده ته رایه ورکړې وه او دی یې په انتخاباتو کې بریالی کړی و.
تاسو یې زادي رادیو ته وریاست. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر نن د ځوانانو په مناسبت په خپله وینا کې د افغانستان په سیاسي برخلیک کې د ځوانانو رول وستایه.
که تاسو انتخاباتو کې ګډون نه وای کړی زه به نن تاسو ولسمشر نه وم.
دا هموري چې د هلمند پخوانی امنیه قومندان په بند محکوم سو. بهرنوی ځواکونه په ننګرهار کې په یو بمباری کې د ملکیانو وژنه رد کړې ده. په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوو. د کونړ په سرکڼو ولسوالۍ کې څو پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل سوې. په دې خبرونه کې د کابل چپ رسپانس هم کتنه کوو او نور مسایل هم څېړو. 219 پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ. نن د ځوانانو نړیواله ورځ د ملګری ملتونو هر کال د غوړز لمانځي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مناسبت شیبه مخکې په خپل وینا کې له ځوانانو وغوښتل چې ملي یووالی تمثيل کړي. ولسمشر غنی د غرض ځوانانو ته په خطاب کې ویل چې د ځوانانو په ټاکنو کې ګډون نه وای کړی نن به د ولسمشر په توګه نو انتخاب شوی.
زلملای لتاس نه مننه کوم چې انتخاباتو کې ګډون وکړ. که تاسو انتخاباتو کې ګډون نه وای کړی زه به نن تاسو ولسمشر نه وم. او هر څوک چې درته وایي سیاست کې ګډون نتیجه نه لري نه نیو ګوري. دوی ته وګورئ، ځان ته وګورئ، جهان ته وګورئ. تاسو دا چې ګټلې ده مننه.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل وینا کې په امنیتي او دفاعي قواو کې د ځوانانو زړورتیا او قرباني وستایله. یوسف خان زادران د ولسمشر وینا تعقیب کړې له کابل سره په مستقیم تماس کړي. زادران صاحب، د ولسمشر په څرګندونه کې نور مهم ټکي څه و؟
بلې سالې صاحب، د رئیس جمهور د وینا چې شیبه مخکې پای ته ورسېدل د ځوانانو لپاره او په ټوله کې د افغانستان لپاره ځانګړي خاص پیغامونه درلودل. تر ډېرې ځوانانو رسالت وګڼه چې فساد په ضد مبارزه کې چې افغان حکومت پیل کړی دا د دوی لاسنیوي وکړي او هدف چې ملي وحدت دی هغه کې ځوانان برخه واخلي. په دې ټولو برخو کې د ځوانانو رول تر دې دمه وسته. وی ویل چې خپل هغه شعار چې د کمپاینونو په وخت کې ورکړی و چې ځوانان ته به پاملرنه کوي هغه یې عملي کړی دی او تر ډېره کابینه او حکومت ځوان شوی دی. رئیس جمهور ویل چې د ځوانانو پر مټ خلاصته راوړنې لري او ټیکنالوژي او په ځینو ګڼو برخو کې د دوی ونډه په سیاست او په نورو برخو کې د دوی پرمختګ هغه څه دي چې حکومت ته یو خاص اهمیت ورکړی دی او کولای شي په خو طریقو باندې مخته ولاړ شي. جمهور رئیس ځوانانو ته په یو برخه کې ویل
زه د افغانستان دښمنانو ته یو پیغام لرم. دا ملت هغه ملت نه ده، دا ولس هغه ولت نه ده چې غازی امیر امان الله خان یې وشاړه. درته مې ویلي و چې اداره ځوانی کې دومره به م توقع نه درلوده چې دومره به ځوان هستی. و د اینجا تنها سن جوان کار نیست. از اوتکی صاحب تشکر میکنم که موضوع را خاصتن تاکید کردن که فکر جوان بکار است و تعود جوان بکار است.
له دې سره ښاغلي غني ژوند ژمنه وکړه چې تر دې وروسته د کابینې په غونډه کې د افغانستان د بېلابېلو ولسوالیو څخه به ځوانان په نوبت سره انتخابیږي او هغوی به په کابینې په غونډه کې برخه اخلي. له دې سره یې وویل چې د راتلونکي کال په بودیجه کې به د ځوانانو د رشد ودې او پرمختیا لپاره ځانګړې بودیجه په نظر کې نیسي. همدارنګه جمهور رئیس غني د ځوانانو لپاره په تعلیمي نصاب باندې ځینې انتقادونه هم لرل، وویل چې په دې برخه کې د یویشتمې پېړۍ په څیر تغییرات پکار دي او د وخت مطابق تعلیمي نصاب باید چمتو شي او په دې برخه کې ځینې مثالونه هم درلودل. همدارنګه د ځوان د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې امامات په خپل وینا کې وویل چې د افغانستان په راتلونکي ځکه باورمن شوی دی چې د په وینا د ځوانانو سره خبرې او د تجربې ښیي چې ټول د افغانستان لپاره خدمت راتلونکي خدمت ته لیوالتیا لري او په دې برخه کې سرښندنو ته آماده دي. د ځوانانو د چارو رئیس د ځوانانو د چارو مین د اطلاعات او فرهنګ وزارت کمال سادات د خپلو لاسته راوړنو چون ورځ دوی واغې یادونه وکړه چې د ځوانانو پارلمان ایجاد کړی دی. همدارنګه د ځوانانو بېلابېل شوراګانې رامنځته کړي دي. د سولې په برخه کې د هغوی پر ونډه باندې ټینګار وکړ او په ټوله کې دا ورځ دوی ویل چې سږ کال ځوانان او سولې تر عنوان لاندې نمانځي. خپل ځوانانو هم
بلم دا خبره ما کوله چې په دغسې محفلونو کې په دغسې مناسبتونو کې وخت نا وخت ډېرې تشریفاتي څرګندونې کېږي. تاسو په افغانستان کې یاست، له ځوانانو سره په اړیکه کې یاست، ځوانان خپل څه وایي چې څه ستونزې لري عمده دا مهال په افغانستان کې؟
او خپل ځوانانو چې نن په آر کې هم خبرې کولې، ځینې وړاندیزونه لرل که څه هم د حکومت له اقداماتو خوښ خو د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د پرمختیایي کارونو د ایجاد په برخه کې مخولې په حکومت باندې تر ډیره وړاندیزې حکومت ته دا و چې د امنیت برخې ته هم پاملرنه وکړي او دې برخې ته هم خاصتا ځوانانو او پیغلو چې په آر کې خبرې کولې لا موږ ورسره خبرې کړې دي چې په حکومت کې تر ډیره ځوانان شامل شوي دي او دوی استازي لري. لږ تر لږه غږ یې اورېدل کېږي، شفافیت ته کم او زیات کار شوی دی. دوی ادا بدرګه کوي او سره خوشبینی خي، خو په ټوله کې په حکومت باندې دوی بیا هغه کوي چې امنیت ته برخه وکړي، کار وکړي او د ځوانانو هغه بیکاری موضوعات وڅېړي چې خپل رئیس جمهور بیا په بدل کې ورته ویل چې راتلونکي اونۍ به د دندو د پیدا کېدو یو خاصه بسته ایجاد کړي او رامنځته بشي چې دا به هر کال د ځوانانو جذب او جلب زیاتی کې. ورسره تر څنګ ویل چې په غټو پروژو باندې کار شوی دی او په هغه کې هم خلک مصروفيږي، خو نه دوی لنډمهاله کارونو ته ضرورت اړتیا لري تر څو د ځوانانو هغه اقتصادي مشکلات په پام کې نیول شي. ویل چې ژمنه وکړه چې دا به راتلونکو نه دا کار پیلېږي او شفاف به وي، خو په ټوله کې په ځوانانو باندې هم غږ وکړ چې خپل مسؤلیتونو ته متوجه وي او اتحاد اتفاق ته کار وکړي او تر څنګ د فساد پر وړاندې د مبارزې غږ بدرګه کړي.
ډېره مننه له یوسف خان زدران څخه مو اوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني نن د ځوانانو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې له ځوانانو غوښتنه وکړه چې ملي یووالی تمثیل کړي. ولسمشر غني ځوانانو ته په خطاب کې وویل که دغو ځوانانو په ټاکنو کې ګډون نه وای کړی نن به دی د ولسمشر په توګه نو انتخاب شوی. په دې باب د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه واورو، وروسته بیا دغه مسأله تعقیبوو.
فیصل ده ځوانانو په افغانستان کې ډېر مشکلات سره مخ دي. د افغانستان ځوانان خو خراتلون کوي لري چې افغانستان کې د ځوانان بل ځای ته کډوال نشي، مثلا د جرمني ته ځي، په دینور اروپا ته ځي، د سندونو کې په بهرونو کې ډېر ځوانان غرق شو. دا باید داسې مونږ نشي نور ځکه چې افغانستان د ځوانانو کور دی، راتلونکي د ځوانان دي. باید د افغانستان کې ځوانانو ته زمينه مساعده شي چې کار وکړي او د خپل ژوند نور سره ته ورسي.
ایمان فرحات ده، زه خپل 15 حقوق نه خلاص وایم او زما خپل تقریبا یو کال کې پامتونه فارغ شوم. نو تقریبا نه کارستان نو بلستان نو دغه تمام رازګرزو کدا امنیت او کاری هیڅ خارښتم بلار نسی، امنیت هم برایسی او جنگ منی وغم منی، نو کار نست هغه نست خلک به لغنم زی خارښتم.
زمانو مقدر د خپل پیغام ټول جوانانو ته وایم. لومړی جوانان د خپل تحصیل باندې او مکتب درس باندې ډیره توجه وکي او دوی د مخالفینو په فریب باندې هغه ډیره توجه او اهمیت دوی ته ورنه کی. د لپاره چې دوی وطن فرض ده چې دوی په خپل وطن باندې خلق باندې کار وکي.
د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه و ملګري ملتونه سره شکل د ځوانانو نړیواله ورځ د ځوانان سوله کوي په نامه لمانځي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی شیبه مخکې په دې مناسبت پارک کې په خپل وینا کې د افغانستان په دفاعي او امنیتي ځواکونو کې د ځوانانو زړورتیا او قرباني وستایلې. د کابل د افغان ځوانانو د مدني بهیر مشر غورځنګ سیال راسره دی. غورځنګ صاحب، د ځوانانو ورځ لمانځل کیږي، د یو ځوان په حیث په افغانستان کې دا مهال له کومو جدي مسایلو سره مخامخ یاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه صالح خطاس او د رادیو قدرمنو اوریدونکو پټه نام خپل وار ټول ځوانانو ته د دې جګه او د دې ورځې مبارکي وایم. قدرمن صالح صاحب، په افغانستان کې په ټوله کې ځوانان تقریبا د ټولنې اویا سلنه برابر وي، خو متاسفانه چې تر اوسه پورې ځوان ته هغه څه مسؤلیتونه چې دي یا کوم صلاحیتونه چې دي دا تر اوسه پورې حکومتونو د وخت حکومتونو نه دي ورکړي، که څه هم تیر حکومت او یا هم دا اوسنی حکومت نه. دوی تل دپاره دغسې د ځوانانو د نمایشي ورځو په نمانځره باندې د ځوانانو غولونې دپاره ځینې غونډې دایره یې غونډې جوړوي او بیا ځوانانو ته وعدې ورکوي، اما په عملي جنبت یا اصلا نه وي ورته. که موږ تاسو د همدغه حکومت کله په دې مشرتابه کې رامنځته کېده لږ نظر ورته واچو، د انتخاباتو د وخت نه تر اوسه پورې تاسو وګورئ چې دوی د ځوانانو توقعات څومره لوړ کړي دي او څومره یې بیا بېرته د ځوانانو دپاره کار کړی ده. یعنی ټول هغه څه چې دوی وایي په وینا کې یو څه او په عمل کې بل څه برعکس دی. هغې
سیال صاحب، په افغانستان کې له کلونو
انتخاباتو په وخت کې
راهیسې په افغانستان کې جګړه روانه ده. د جګړې په دواړو لوریو کې تر ډیره ځوانان وژل کیږي. د دې مشکل د حل لپاره اقدامات سوي که سوي، تاسو دغه اقدامات کافي ګڼئ؟
خپله حکومتونو لا تر اوسه پورې داسې کوم کار نه دی کړی چې څنګه کولای شي د جنګ لیکو څخه ځوانان راوګرځي، بلکې دوی زمینه برابره کړې ده چې تر څو پورې ځوانان د جنګ لیکو ته ورشي. یوازینۍ زمینه برابرول چې هغه زموږ دلیل ده او موږ ته استدلال کولی شو دا ده چې ځوانانو ته کارموندنه نشته، ځوانانو ته د اشتغال دپاره زمینه نه مساعدېږي. ځوانان مجبور او مکلف دي چې یا د مخدره توکو پخوا حرکت وکړي او یا دا چې د جنګ لیکو ته ولاړ شي، یا لا چې په ملي اردو کې ځان تنظیم کړي، یا دا چې لاړ شي د طالب په لیکو کې ځان تنظیم کړي، تر څو پورې یو لس زره افغانۍ یا پنځه لس زره افغانۍ دوی ته د معاش په توګه ورکړل شي او بدل د دوی د کار واوسي. او ځوانان تاسو پوهېږي چې هغوی خونګرمه دي او ډیری وخت د جنګ په لیکو کې دوی نه استفاده کیږي، نو هماغه چې دوی د جنګ په لومړۍ لیکو کې خپل خوږ ژوند د لاسه
ورکړي. سیال صاحب، تاسو دغه مشکلات تاسو دغه ستونزې چې یادې کړې، جدي ستونزې په افغانستان کې چې اوس هم پای نه دی موندلی، دغه ستونزې تاسو له افغان حکومت یا له اړوندو مراجعو سره شریکې کړې دي؟
په څو واره حتی ولسمشر ته موږ ځینې طرحې وړاندې کړي د ځوانانو د یووالي په خاطر، ځوانانو ته د سولې په برخه کې د کارموندنې په خاطر، همدارنګه په خپله ځوانانو ته د کارموندنې په برخه کې او د ځوانانو د عامه پوهاوي د لوړاوي په خاطر باندې، تر څو پورې ځوان د جنګ نه مخ را وګرځي، ځوان راشي په خپله ځان ته یو د کار زمینه برابره کړي. په دې برخه کې مو د رئیس جمهور د طرحې وړاندې کړي او همدارنګه هغه څوک چې ولسمشر راته د ځوانانو د مهم دی د ځوانانو د مسؤول په توګه راټاکلی ده. خو متاسفانه چې لکه څنګه چې ولسمشر د توقعات جوړوي د ځوانانو او بېرته عمل نه کېږي، عین شکل باندې دغه څوک چې د مهم په توګه موږ سره معرفي شوی دا هم په هره غونډه کې ودرېږي د ځوانانو توقعاتو د لوړېدو نه، بل دا هېڅ عملي لاسته راوړنه نه لري چې سړی ووایي که دغه برخه کې تاسو عملي کار کړی د ځوانانو لپاره یا په دغه برخه کې تاسو عملي کار کړی ده. یوازې د ځوانانو پارلمان د دې په معنا چې صرف ځوانان شپږ میاشتې بوخت وساتي او د شپږ میاشتې بعد یې دوه ورځ دپاره کابل ته راولي، هغې ته په مجللو هوټلونو کې ځایونه ونیسي او بیا ډوډۍ ورکړي او بېرته رخصت کړي، په دې معنا نه ده چې ځوان دلته کار ځان ته پیدا کړی ده. دا ځوان د راتلونکي کې څه کېږي، څنګه کولای شو چې موږ دوی ته دایمي کارونه برابر کړو. په دغه برخه کې لا تر اوسه پورې نه حکومت غږ پورته کړی، نه هم ولسمشر کوم عملي قدم پورته کړی ده، او نه هم په خپله هغه څوک چې د ځوانانو چارو په برخه کې کار کوي. هغه یوازې هغه ځوانان چې په حکومتونو کې مقرر شوي دي یا د حکومتونو هغه اساسي ادارې په لاس ورغلي دي، هغه میراثي ځوانان دي. هغه څوک دي چې هغه موږ اصلا که ځوان ووسي که ونه وسي هغوی په دغه ځایونو کې که نوم یې واخلم دومره بده نه وي، د مارشال صاحب زوی یا د بیک صاحب زوی یا همدارقم د نورو صاحبانو زمون چې هغه جنرالان یې هغه په لوړو بسترو مقرریږي هغه لا تر اوسه پورې هغه روابط په اساس باندې نه دي روابط په اساس باندې که تاسو ولنډ سروي وکړئ په زرګونو ځوانان سره مخامخ شئ چې لسانس ډاکټري ماسترۍ به خلاص تر اوسه پورې بیکاره ګرځي په دغه حکومت کې ورته وظیفه نشته ده حتی دا حکومت دا زمينه ورته نه برابرې چې هغه خپل شخصي کارونه په فلار واچي وي
بل ډېر مننه په کابل کې د افغان ځوانانو د مدني بهیر مشر غورځنګ سیال و چې د ځوانانو پر ستونزو او د افغانستان په سیاسي خلی کې د هغوی د رول په اړه خبرې کولې. ملګری ملتونه ساش کل د ځوانانو ورځ د ځوانان سوله کوي په نامه المنځي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مناسبت په ارکی په خپل وینا کې د افغانستان په دفاعي او امنیتي ځواکونو کې د ځوانانو زړورتیا او قرباني وستایلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په همدې خبرونه کې معلومات درکوو چې د هلمند پخوانی امنیه قومندان عبدالرحمن سرجنګ په بند محکوم سو. خو تر هغه مخکې مرضی احمدزی اقتصادي خبرونه لولي.
په شمال زون کې 324 شپېته د ممیزو خونې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د شمال زون د باغدارۍ او مالدارۍ د پروژې مسؤل فهیم جبري د شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به په شمال زون کې د بڼوالو اقتصادي وضعیت پیاوړی شي.
دغه د ممیزو خونې په یوه میاشت کې له 50 ټنو انګورو څخه 1.4 ټنه ممیز پروسس کوي.
ښاغلی جبري وایي چې پر دغو خونو سباندې 200 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې 15% د باغدارۍ او مالدارۍ د پروژې او 25% نور لګښت د بڼوالو لخوا ورکړل شوی دی. د معلوماتو له مخې د ممیزو دغه خونې په بلخ، فاریاب، سمنګان، سرپل او جوزجان ولایتونو کې جوړې شوې دي. په فرا کې د سوداګرو ښځو ټولنه جوړه شوه. د فرا د سوداګرۍ او صنایعو خونې عامل مدیر حشمت نورزایی نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته به په دغه ولایت کې د ښځینهو سوداګرو کارونه منظم او هم به د دوی د لاسي صنعت فعالیتونه پراخ شي. د نوموړي په خبره اوس مهال په دغه ټولنه کې سبان د 100 ښځینه سوداګري غړیتوب لري. ښاغلی نورزایی وایي چې په فرا کې تر ډېره ښځې د کرنیزو توکو د پروسس، خامکي غاړو، غلۍ اوبدلو او د سوداګرۍ په برخه کې فعالیت لري. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ خزاقي وړه 1,100 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 960 افغانۍ، د وریسي او درې نیمنۍ بوجۍ 1,300 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,100 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 او 1 لیتر ډیزل په 30 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او سلویخت پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او سلویخت پوله، یو سعودي ریال 80 افغانۍ او 30 پوله، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستانی کلدار 615 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مول ازادي راډيو نه واوریدل. مخکې مو یادونه وکړه چې د هلمند پخوانی امنیه قومندان عبدالرحمن سرجنګ په بند محکوم سو. حدیث پردیس له کابل نور تفصیل وړاندې کوي. پردیس صاحب، د هلمند پخوانی امنیه قومندان په څه تورن دی؟
بله صالح صاحب، سلامونه تاسو ته او د راډیو خبرونه اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، نن په کابل کې د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایه محکمې لومړنۍ غونډه وه. په دې غونډه کې د هلمند پخوانی امنیه قومندان عبدالرحمن سرجنګ د وظیفوي له وظیفې څخه د ناوړه استفادې په تور او همداراز د اداري فساد په تور چې په ده باندې تورونه لګېدلي وو، ابتدایه محکمې دی په 3 تنفیذي بند محکوم کړ. خو دغه پرېکړه یعنی وروستۍ نه ده، کولای شي تر راتلونکو 6 ورځو پورې د هلمند پخوانی امنیه قومندان عبدالرحمن سرجنګ استناف طلبي وکړي. د عبدالرحمن سرجنګ هم په دغه محکمه کې حاضر وو. د پریکړې وروسته ویل چې دغه پریکړه دته د قناعت وړ نه ده او په دې برخه کې عدالت نه دی تامین شوی، او دا د بهرنیو او همداراز د کورنیو معافی کړی وو چې هلته په هلمند کې فعال دي، د هغوی د دسیسو ښکار شوی ده.
حدیث پردیس و له کابل و مردل چې د هلمند په خوانی امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ په بند محکوم سو پرده د خپل وظیفې څخه د ناسم استفادې تورونه لګول سی ودی. اجمل تورمن برته وای چې په کابل کې نن رسپانه څخه خبر کړی.
کابل چا پرسپانو په خپل نننیو غنو کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. سرخط پلوکی پرسپانې د خپل نننی غړي په مطلب کې لیکلي دي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي ډیر ژر به د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړي. د مطلب لیکونکي لیکي ټرمپ په نیو جرسی کې یوې خبري غونډې ته ویلي افغان ستراتیژي اعلانول ورته لویه پریکړه ده، خو دې پریکړې ته ډیر نږدې شوی دی. په مطلب کې راغلي د امریکا ولسمشر دا هم ویلي چې په افغانستان کې ګډوډي په میراث ورپاتې ده، خو ټینګار یې کړی چې دا ګډوډي به سموي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې لیکلي د امریکا د سنا د مجلس د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین ویلي چې امریکا په افغانستان کې بې هدفه ده او د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اعلانولو ټینګار کړی. په مطلب کې راغلي چې مکین ویلي موږ باید حقیقت ومنو چې په افغانستان کې د ماتې په حالت کې یو او که غوښتنه مو دا وي چې وضعیت ته بدلون ورکړو وخت ډیر مهم دی. د مطلب لیکونکي لیکلي د افغانستان لپاره د جان مکین په وړاندیز شوی استراتیژۍ کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ډیریدو او دوی ته د ترهګرو د ځپلو په هدف د پراخ صلاحیت ورکول شامل دي. اصلاح ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې د امریکا له نوي حکومت شاوخوا شپږ میاشتې تیریږي لا یې د افغانستان په اړه خپله نوې ستراتیژي نه ده اعلان کړې. چې د سر مقاله لیکونکي په وینا له دې امله د امریکا په حکومت کې انتقادونه زیات شوي او سیاسیون یې په دوه ډلو ویشلي دي. په سر مقاله کې راغلي هغه څه چې په راتلونکي کې په افغانستان کې د امریکا د حضور په اړه ابهام رامنځته کړی هغه د امریکا د نوي ولسمشر ضد او نقیص دریځونه دي. ځکه سر مقاله لیکونکي په وینا ښاغلی ټرمپ کله د خپلو سلاکارانو پر غوښتلو سره په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور ناکام او د پښتنو سره مخ ګڼي او کله بیا د نوې ستراتیژۍ د بشپړېدو او افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو خبره کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو په د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال د شپاړسو ملکونو د وژل کېدو خبر رد کړی او ویلي دي چې په دغه برید کې یوازې وسلوال وژل سوي دي. شاه محمود شینواري په ننګرهار کې د لنور تفصیل سره. شینواري په ننګرهار کې د ناامنیو په لړ کې د وروستۍ پیښې یو څه جنجالي سوي ده، په دې اړه ولایتي چارواکي څه وایي، خلک څه وایي، مدني فعالان څه وایي؟
قصر کې د ځوانانو نړیواله ورځ مانځل کېږي. په دې کې موضوع هم یاد شوله د ننګرهار والی ولسم ته ډاډ ورکړ چې دوی یو پلاوی ټاکلی، ممکن نن ورځې تر پایه پورې دوی څېړنې بشپړې شي او له هغې وروسته به بیا رسنۍ ته ووایي چې دا عام خلک وو که د عایشه سوال سره کومه اړیکه درلودله. همدغې غونډې په جریان کې یو موضوع چې ډېره مهمه وه، د ټولو ولسوالیو نه ځوانان راغلي دي. بیا په دې کې د شمارو د شپږو ولسوالیو ځوانانو د غونډې په جریان کې د خپلو خبرو کې والی ته وویل چې د دې غونډې پای ته رسېدلو نه وروسته د اعتراض په ډول په قصر کې کښېني او تر هغه وخته پورې به اعتصاب او دغه اعتراضي غونډې ته دوی دوام ورکوي تر څو پورې چې یا هم د ولسمشر یا هم د والي د خوا نه ورته لیکلې تضمین ورکړی. د دوی غوښتنې چې له وړاندې نه شریکې کړي موږ سره په ټوله کې د شنوارو ولسوالیو کې چې دغه د جنګ کرښه په لوی لاس ساتل شوې ده، د دې ختمول دوی وایي چې د داعش د پروژې ته تر ځای دي او د بیا رغونې پروژې پلی شي. او درنګه هغه کورونه چې په تیرو بمباریو او جنگونو کې ویجاړ شوي دي هغه باید ورغې چې خلک خپلو مینځ ته ستانه شي. نو به کتل شي اوس هم د تا سره چې خبرې کوم هلته د ننګرهار والي وینا چې ځوانان ته ډار ورکړ چې بیا به ځوان استعدادون ته زمینه برابرې تر څو راشي په وظیفه واخلي او درنګه هغه غوښتنې چې دوی لري او په هغې برخه کې
ډېره مننه. شاه محمود شینواري و په ننګرهار کې. تاسو ازادي راډیو ته ورغلي یاست. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
پپی اولا د لغمان ولایت د مسترلام نه خبرې کوم. د مسرق الانه زما ډاکټر صاحب عبدالانه هیله چې ستا ته مونږ لغمان کې په بشپړه ډول ریوچوره بسته کړیا چې پنځه ویشت کلي نمیږي پنځه ویشت کلو په بشپړه ډول ریوچوله او زمونگا غم نخوری مداکر صاحب دراتا دا هیل رم چی زمونگ دی قاریا شیطادی غم اوفری بار تیر دا خو سلور پینزو کل دارانگه باید پشتلو خدو کی وستدام
زکاری محمد رسول د ننګرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکاټکوټ سربند کلي نه په سماعت کې مفتزه د افغانستان حکومت څخه او خصوصا د ننګرهار والي څخه او د ننګرهار د پیدامي ریاست څخه غواړم چې راشي د برکاټکوټ سربند په علاقې څخه نیولې او تر کچړې پورې 12 کیلومتره سرک وران ویجال پروت دی او د دې سروي او ډیزن اتمې سیمه کې شوې دی او تر اوسه اوسه پورې څوک په کیسه کې نه دي. دا د موږ په اساسي او بنیادي توګه باندې جوړ شي.
زه د سید آباد ولایت ولسوالۍ د سیاحت مالک استاد سره نیولې د چزموج د دغه خورانو او غریبانو مالدارانو سره په دغه وضعیت باندې ولې د سخت وضعیت ورسره کیږي چې یا سر پرې کول ورسره کیږي یا لالول ورسره کیږي یا ورکول ورسره کیږي. یعنې زه د ازادۍ د ارادو ته زما دغه پیغام دی چې دا ولې د انسانانو او د دې خلکو وزه ولې نه کیږي ولې چاره نه کیږي ولې پوښتنه نه کیږي. وسلام.
دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زید څخه اورو.
د افغانستان جمهور رئیس نن د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ځوانانو مننه وکړه چې په سیاسي پروسو کې یې ګډون کړی دی. غنی وویل که تاسو په انتخاباتو کې ګډون نه وای کړی نن به زه ستاسو ولسمشر نه وای. نن په نړۍ کې د ځوانانو ورځ لمانځل کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتو پوځ د ننګرهار په هسکمینه ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې د 14 ملکیانو د وژل کېدو خبر رد کړی دی. د امریکا د پوځ یو ویان با پورټمن رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې په دغه حمله کې یوازې وسلوال کسان وژل شوي دي. سپین ماڼۍ نن سهار په یو خبر پاڼه کې څرګنده کړه چې شمالي کوریا باید د تحریک آمیزه کارونو او د شدت له څرګندولو لاس واخلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ بېګا د چین د جمهور رئیس سره د شمالي کوریا پر لانجه خبرې کړې دي. سپین ماڼۍ ویلي چې ترامپ او د چین ولسمشر په دغو ټلیفوني خبرو کې دواړو ټینګار کړی چې کوریاګانې باید له اټومي وسلو پاکې او خوندي پاتې شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي دا چې څورې مخکې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دې غوښتنې په جواب کې چې وایي امریکا باید په روسیه کې د خپل ډیپلوماتیک ماموریت د کارکونکو شمیر کم کړي مننه کړې وه د ده لخوا یې وټوکوه. ولسمشر ترامپ پر نو ویل چې دای جدي نه و. د روسیې حکومت د جولای په 10مه له امریکا غوښتنه وکړه چې په روسیه کې د خپل ډیپلوماتیک ماموریت له 1200 کارکونکو 1550 تنه راکم کړي. د پاکستان د لیرې کړای شوي صدر اعظم نواز شریف میرمن بیگم کلثوم نواز به د دغه هیواد د صدارت لپاره سیالۍ ته ودرېږي. د مسلم لیگ نواز ګوند چارواکو ویلي چې په انتخاباتو کې د بیگم کلثوم نواز د ګډون اسناد یې پرون په لاهور کې چارواکو ته سپارلې دي. او سعودي عربستان سږ کال د حج په مراسمو کې له روسیې څخه د روانو خلکو شمیر زیات کړی دی. د روسیې د مسلمانانو ټولنې ویلي چې روسانو بیا بیا له سعودي عربستان غوښتنه کوله چې د حج لپاره په ځانګړو مراسمو کې دوی ته زیاته ونډه ورکړي.
تاسو د ازادي رادیو یو ساعت غرمنی خبرونه په یو استودیو اوري. د کونړ په سرکنو ولسوالۍ کې د بخوار وړې پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل سوي چې په زرګونو جری په ځکه به خړوبه کړي. د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري نور تفصیل وړاندې کوي.
په کونړ کې د دوو سیندونو په کې د پریمانه اوبو د شتون سربیره بیا هم د سیندونو دواړو خواو ته په زرګونه هکتاره شاړې ځمکې پرتې دي او تل د باران د اوبو په تمه پرې سپیره بادونه لګیږي. اوس د سیند اوبو کنټرول او ترې د وړو ویالو وستلو هڅې روانې دي او د همدې هڅو نتیجه ده چې د سرکانو ولسوالۍ کې د یو سربند استنادي دیوال او یو ویالې چارې بشپړې شوې. په کونړ کې د کرنې او مالداری رئیس انجینر انعام الله صافی ازادي راډیو ته د بشپړو شو پروژو د اهمیت او ځانګړتیاو په اړه وویل.
دغه پروژه به نوې تقریبا 2000 تجربه ځمکه د خړو باندې یو سربند جوړ شوی دی او ورسره د سیند مهارولو یاد
صافی وویل هڅه کوي چې د سیند دواړو خواو ته نور استنادي دیوالونه سربندونه ویلې ورغوي څو د سیند له ضرر څخه د کونړ کلي کورونه او ځمکې وژغورل شي او د کانالونو وستلو سره شاړې ځمکې خړوب شي. د سرکانو ولسوالۍ یو قومي مشر د تکمیلو شو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا کوم سرپنچ چې زموږ لپاره جوړ شوی دی موږ دې نه ډېر خوښ یو ډېر راضي یو او دې انشاءالله زموږ سبسیجاتو او نور غلې دارې هغې کې موږ سره ډېر دغه کېږي حکومت کېږي او انشاءالله زموږ حاصلات به یو به دوه شي یو به درې به شي ځکه مخکې به موږ ډېرې هلې ځلې کړې فارګان ممکن دوه درې میاشتې زموږ کوارټرې ګرځولې مخکې به زموږ حاصلات د اوبو دغه ما ځینې وخت کې به اوبه بېخي کمې وي ځینې وخت به ډېرې وي ځینې وخت به د اوبو تاثیر لاندې وي ځکه څنګه به ډېر شو اوس د اوبو مهار شوي دي موږ ډېر خوشحاله یو
خلک وایي باید د کونړ سیند کنټرول او له دغو پریمانه اوبو د ګټې اخیستنې دپاره له سیند څخه لوی کانالونه وویستل شي او همداراز باید پرې برېښنا بندونه جوړ شي د کونړ والي وحیدالله کلیمزی وایي روان کال دپاره یوازې د زراعت د برخې د ودې په خاطر له سلو میلیونو زیاتې افغانۍ منظورې شوي او ډېرې به یې په کانالونو ولګول شي
دا چې په مجموع کې سږ کال په روان کانالو بودیجه 1.26 میلیونه افغانۍ منظورې شوي او په دې سره به انشاءالله په مجموع کې د کونړ او د امنیت تامین کې مرسته
خلک وایي د کونړ سیند زیاتې اوبه لري که چیرته ترې په سمه توګه ګټه واخیستل شي نو پرې افغانستان د غلې دانې او برېښنا په برخه کې په خپلو پښو درېدی او له نورو هیوادونو څخه نه یوازې دا چې له وارداتو خلاصېدی شي بلکې صادرات به هم ولري
و مودل چې په کونړ ولایت کې د اوبخور وړې پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل سیویلي په امریکا کې به یوې مسلمانې ښځې ته 15,000 ډالره جریمه ورکول کېږي نور تفصیل له ملالۍ بشیر څخه
د امریکا د اسلامي اړیکو شورا د اګست په 10مه په یو بیان کې اعلان وکړ چې د کالیفورنیا ایالت به هغې مسلمانې ښځې ته 15,000 ډالره جریمه ورکوي چې ویلې وو پولیسو د دې له خوښې پرته اړه کړه چې خپل پوړنی لرې کړي د حقونو دغه ادارې د مسلمانې امریکایي کریستی پاول په استازیتوب د لانګ بیچ ښار پر وړاندې شکایت ثبت کړ چې ګواکې پولیس افسرانو په زوره دا اړه ایسته چې د نورو پولیسو مخې ته خپل پوړنی له سره لرې کړي دا هغه مهال چې دا د ترافیکو په یوه پیښه کې د 2015 کال په می میاشت کې ونیول سوه میرمن پاول یوه افریقایي امریکایي مسلمانه ده چې یوه شپه یې د پولیسو په توقیف کې تیره کړې وه دی ویلی وو چې له دې تجربې څخه دا خورا اغیزمنه سوه د امریکا د اسلامي اړیکو شورا وویل چې د لانګ بیچ ښار چارواکو د اګست په 8مه د دې پریکړې په اړه رایه ورکړې د میرمن پاول له شکایت وروسته د لانګ بیچ ښار د پولیسو ادارې خپله هغه پالیسي بدله کړه چې له مخې توقیف سوي کسان مذهبي نشانونه یا شیان نسي اغوستلی د څارنوال مرستیال مانت ماچت لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د نوي پالیسۍ له مخې پولیس کولای سي د توقیف سوي ښځې پوړنۍ په هغه صورت کې لرې کړي چې افسرانو ته تهدید متوجه وي او دا کار به د یوې ښځینه پولیس لخوا کیږي چې سړی به یې نه ویني
د زهرو کاروان
السلام علیکم د ازادي رادیو قدر منوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر د زهرو کاروان دی ونی خبرونه ته ډیر خراغلې د خبرونه درته ز محمد حدیث پر دې وړاندې کوم په پیل کې هم د دې ونی مهمه پیخي مهمو پیخو تاسو مونږ همکار محبوب شاه محبوب کتنه کړی ده
له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز منسوبینو له پولیسو سره په همکارۍ په کابل کې د قاچاقړونکو یو ډله نیولې چې غوښتل یې د حواله لارې مخدره مواد قاچاق کړي د نشئی موادو پر ضد د مبارزې موینیت ویان مهدی کاظمی ازادي رادیو ته وویل لومړی د 15 کسیز ډلې یو غړی د کابل په هوایي ډګر کې نیول شوی او تر څېړنو وروسته د دې ډلې د مشر په ګډون څلور تنه نور هم ونیول شول د کابل هوایي ډګر پولیسو د نشئی توکو یو قاچاقړونکو ونیو چې تر ډیر اندازه مخدره مواد یې په خپل گیډه کې ځای پر ځای کړی وو له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل چې دغه کس کم 2 کیلوګرامه هیروین په خپل گیډه کې ځای پر ځای کړی وو او غوښتل چې هندستان هیواد ته انتقال کړي د پولیسو له لوري ونیول شو خاغلی موحد زیاته کړه دا لومړی ځل دی چې دومره اندازه نشئی مواد یو انسان په گیډه کې ځای پر ځای شوی وو د جوزجان ولایت امنیه قومندانۍ پولیسو یو ټن تریاک ونیول د جوزجان د والی ویان محمد رضا غفوری د سیشن وی پورز ازادي رادیو ته ویل چې د نشي توکو قاچاغړونکو نیول شوی تاریاک په وساره چ موټر کې زی پرځې کړی وو او وختلې چې لا شبرغان خار څخه نور سیمه ته انتقال کړی چې د خواجه دوکوه ولسوالۍ د تلکان په سیمه کې پولیسو ونیول. د زیاتوي چې د دې قضیه په تور درې تنه نیول شوی دي.
قدر من اوریدونکو تاسو زمونږ غاکل آزادی رادیو څخه اوري وړاندې په خبرونه کې د مطالعه باوري دلای شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی وسلوالو طالبانو په نام نو ولایتونو کې د نشئی موادو د تولید ډیری کارخانې په خپل واک کې اخیستي دي. د بامیان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس وی دا ولایت د نشئی موادو د قاچاق په لاره بدل شوی دی او په دې اړه به هم ریپورت واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخي هر کال په نړۍ کې کابو شپږ میلیونه وګړي د تمباکو څکولو لامل مري او د هغه کس په اړه مهم درته راپور چمتو کړی چې شل کاله موتادو خو اوس جوړ شوی او د برقي سامان آلاتو د جوړونکو په توګه کار کوي. همداراز د خبرونې په وروستۍ برخه کې مو درته ډرامه چمتو کړې ده، نو له موږ سره پاتې شئ. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی وسلوالو طالبانو په نام نو ولایتونو کې د نشئی موادو د تولید ډیری کارخانې په خپل واک کې اخیستي دي. د کورنیو چارو وزارت د نشئی موادو پر ضد د مبارزې موینیت ویان مهدی کاظمی د چهارشنبه په ورځ د ازادي رادیو ته ویل اوسمهال وسلوال طالبان د افغانستان په سویلي، ختیځ او شمالي ولایتونو کې د نشئی موادو د کارخانو رهبری کوي او په دې کارخانو کې تولید شوي نشئی مواد منځني ختیځ او اروپایي وادونو ته قاچاق کیږي. اخوا د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ټینګار کوي چې وسلوال طالبان د نشئی موادو له قاچاق څخه لاسته راغلو پیسو باندې ځانونو ته وسلې او نور پوځي تجهیزات رانیسي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبدالنافع همت وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په یو شمېر ناامنه ولایتونو کې طالبانو د جګړې تر څنګ د نشئی موادو د تولید د یو شمېر کارخانو رهبري هم پر غاړه اخیستې ده. د نشئی توکو پر ضد د مبارزې معینیت ویان مهدی کاظمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د روان کال له پیله په هلمند، کندهار، روزګان، فراه، ننګرهار او یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نشئی موادو یو شمېر کارخانې په خپل واک کې اخیستي او له دې لارې ترلاسه شوو پیسو د جګړې لمن پراخه کړې ده.
تروریستی ډلې او طالبان عملاً د نشئی توکو په کاروبار او د نشئی توکو د کارخانو د امنیت په ساتلو کې ښکیل دي. وسلوال طالبان مالی سرچینو ته اړتیا لري څو د جګړې د دوام لپاره پرې وسلې او مهمات ترلاسه کړي.
تر دې مخکې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش ویلي و چې وسلوال طالبان د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید لپاره بزګر هڅوي او د نشئی موادو ستر قاچاقونکي هم خپل وسلوال طالبان دي. ښاغلی دانش دوی اونۍ مخکې ویلي و چې د افغانستان امنیت په نشئی موادو پورې تړلی دی. ښاغلی دانش دا هم ویلي و چې د کوکنارو کښت او نشئی موادو تولید د افغانستان د جګړې او تروریزم مالی سرچینه ده. فرانس پریس خبری آژانس په خپل تازه راپور کې د غربي چارواکو له قوله لیکلي چې وسلوالو طالبانو پر اوشر او زکات راټولولو سربیره په هلمند ولایت کې د هیروینو او مورفینو جوړولو کارخانې هم په خپل واک کې اخیستي دي. د هلمند والی ویاند عمر زواک آزادی رادیو ته وویل د نشئی موادو د لسګونو کارخانو ویجاړولو سره سره وسلوال طالبان اوس هم د هلمند په نامه ولسوالیو کې د هیروینو د تولید ګڼ شمېر کارخانې لري.
خانه هم د دوی ګډ کار وکړي چې هغه سیمو کې ځکه چې وسلوال مخالفین تر حکمیت لاندې په هغه کې کرل کېږي په عامه باندې د کوکنارو کښت کېږي هلته هغوی فعالیتونه لري. په دې برخه کې قاچاقبران پیشو بالاخره خانشین او ګرمسیل او دښتې سیمو ته چې بالاخره برمچی ته رسېږي او د دوی سرحد له پاکستان سره نښلي.
د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون هم ټینګار کوي چې په وروستیو وختونو کې وسلوالو طالبانو او د کوکنارو کروندګرو لاسونه سره یو کړي دي، ځکه وسلوال طالبان د کوکنارو د کښت لپاره سیمه امنه کوي او بزګران هم د دې کار په بدل کې له کوکنارو څخه د ترلاسه شوو عوایدو یوه برخه وسلوالو طالبانو ته ورکوي. د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون مشر محمد هاشم الکوزی
طالبانو په لاس کې چې سیمه د طالبانو حمایت کوي او دوی د حکومت پر ضد باندې تکیه کوي او قاچاقبر بیا طالبان تکیه کوي. کوم ګټه چې راځي د طالبانو سره شریکي او د طالبانو سره د غشر په نامه یا د زکات په نامه د کومک سره کوي او همکاري کوي او عاید یې طالبان هم ترلاسه کوي او طالبان هم د دې څخه برخمن کېږي او طالبانو ته هم ګټه رسېږي.
یوه غربي کارپوه فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي چې د کیمیاوي موادو په قاچاق زیاتوالی دا ثابتوي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشي موادو تولید زیات شوی دی. د ده په وینا په تیرو دولسو میاشتو کې شپږ شپېته ټنه کیمیاوي مواد نیول شوي دي، خو د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې افغان ځواکونو پنځوس ټنه کیمیاوي مواد نیولي چې ډېره برخه یې له غربي پولو څخه افغانستان ته راوارد شوي دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
لوري کوټه له هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه.
قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو د زهرو کاروان له خبرونې څخه اوري. د بامیان ولایت له نشې موادو سره د مبارزې رئیس وایي دا ولایت د نشې موادو د قاچاق په لاره بدل شوی. د بامیان ولایت له مخدره موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر اعلان شوی، خو په نورو ولایتونو کې تولید شوي نشې مواد د بامیانو له لارې د هیواد شمال او جنوب ته په قاچاقي توګه وړل کیږي. د بامیان ولایت له نشې موادو سره د مبارزې مدیریت وایي یوازې په تیر کال کې درویشت تنه د نشې موادو د قاچاق په تور نیولي چې د بامیانو له لارې جنوب او شمال ته نشه یي مواد انتقالول. نورحال په دې راپور کې
د سیمه ییزو چارواکو په وینا په بامیان ولایت کې کوکنار نه کرل کیږي، خو د دې ولایت د جګو غرونو ترمنځ تیرو شویو لارو له امله له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو مبارزه ټکنۍ کړې چې په پایله کې بامیان د نشه یي موادو د قاچاق په لاره بدل شوی دی. د بامیان ولایت له نشه یي توکو سره د مبارزې رئیس حسین نظری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه بامیان
د بده مرغه چې د بامیانو ولایت د نشه یي موادو د قاچاق په مسیر بدل شوی. همداراز د نشه یي موادو د خرڅلاو مینه هم بلل کیږي. زیات نشه یي مواد په ورس ولسوالۍ کې دي چې له ګاونډیو ولایتونو لکه میدان وردګ، پروان، بغلان او دایکنډي څخه دې ولایت ته انتقالیږي. ان تر دې چې له غزنی څخه هم نشه یي مواد بامیانو ته قاچاق کیږي. د قاچاق دا لارې د دې لامل شوی چې بامیان له جنوب څخه شمال او شمال څخه جنوب ته د قاچاق په لاره
از تمام همسایه‌های خود متاسفانه متاثر است.
د بامیان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت د نشه یي موادو له قاچاق سره د مبارزې په خاطر خپل فعالیتونه ګړندي کړي دي چې یوازې په تیرو دوو کلونو کې 1500 کیلوګرامه ډول ډول نشه یي مواد نیولې دي. د امنیت قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر سمونوال نقیب الله حسینی ازادي راډیو ته خپلې لاسته راوړنې داسې وویلې.
در سال 1395 به تعداد
په 1395 کال کې د نشه یي موادو د نیولو 22 پیښې لرو چې د دې پیښو په تړاو درويستنه د نشه یي موادو قاچاقلون کې نیول شوی او قانون ته سپارل شوی دی. همداراز د روان کال له پیل څخه تر دې مهاله د بامیانو له مرکزي سیمو څخه د نشه یي موادو د قاچاق شپږ پیښې ثبت شوی دي چې د دې پیښو په تړاو څلور کسان نیول شوي او قانون ته سپارل شوی دي.
د ښاغلي حسیني په وینا سره لدې چې د بامیان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پرسونل زیاتې هڅې کوي، خو بیا هم په روان کال کې د دې برخې د کارکوونکو شمیر له 15 کسانو څخه لسو کارکوونکو ته راټیټ شوی چې له دې کار سره به په بامیان کې له نشه یي موادو سره مبارزه ټکنۍ شي.
تعداد پرسنل مو 35 نفر بود.
د نشه یي موادو سره د مبارزې برخې 15 پرسنل درلودل چې اوس یې شمیر لسو کسانو ته راټیټ شوی دی او د دې شمیر کارکوونکو په لرلو سره نسو کولای چې د بامیانو اوو ولسوالیو او ټول ولایت په کچه له نشه یي موادو سره مبارزه
وکړي.
د بامیان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې د رئیس په وینا د زورواکانو ملاتړ له نشه یي موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. همدا لامل دی چې دا پدیده ورځ په ورځ زیاتیږي. ښاغلی نظری زیاتوي
کاروبار مواد مخدر قاچاق مواد
د نشه یي موادو کاروبار او قاچاق ته عادي خلکو کار نه دی، دا د زورواکانو کار دی، دا د ملي او نړیوالی مافیا کار دی او سیمه ییزه مافیا هم په دې کې لاس لري چې له بده مرغه بامیانو ولایت په دې برخه کې زیات زیان
لیدلی.
د بامیان د سیمه ییزو چارواکو په وینا د هیواد له جنوب څخه شمال او له شمال څخه جنوب ته نشه یي مواد د بامیان لارې قاچاق کیدل د دې لامل شوي چې اوس د دې ولایت ډیر کسان نشه یي مواد کاروي او د دې ولایت د نشه یي مواد سره د مبارزې ریاست په وینا په بامیانو کې په نشه د روږدو کسانو کره شمېره نه ده معلومه، خو د تیر کال د سروې له مخې د بامیان ولایت د نفوسو په سلو کې 11 نشه یي مواد کاروي.
ازادي راډیو لاونه ترو
ورځې پونه کې.
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو مخې هر کال په نړۍ کې کابو شپږ میلیونه وګړي د تمباکو څکولو له امله مري چې له پنځو میلیونو زیاتې خپله کارکوونکي او تر شپږو لکو ډېر نور هغه کسان دي چې سګرټ نه څکوي خو لوګي تنفس کوي. د سګرټو څکول په افغاني ټولنه کې یوه عامه خبره ده او په وروستیو کلونو کې خو د ځوانانو ترمنځ په یو دود یا په عامه خبره په موډ بدل شوی. ډاکټران خلکو ته د سګرټو د نه استعمال سپارښتنه کوي او حتی د سګرټو د لوګي په ځای کې د غیر سګرټي کسانو د نه پاتې کېدو توصیه هم کوي. د ډاکټرانو په باور په سګرټو روږدي کسان له هغو کسانو سره چې روږدي نه دي اته ځلې زیات د زړه له حملې سره زر مخ کیږي. په دې اړه زموږ همکار عبدالله حنانزی له ډاکټر نراقه زاهد سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
ډاکټر صاحب کراته وایي چې په عمومي ډول د سګرټو اضرار د انسان په وجود څه دي؟
په عمومي ډول د سګرټو اضرار زیاتره په سږو باندې ده، ولې چې دلته هغه کوم هوا چې تصفیه کیږي د دې تصفیه مخه نیسي، او په دویمه درجه کې په وعایي شریه او عروقو باندې ډېر اثر لري، یعنی په قلبي وعایي سیستم باندې چې په ساده ژبه رګونو د تنګوالي باعث ګرځي چې هغه کوم وینه چې جریان چې وجود مختلف اعضاو ته البته د ژوند د بقا لپاره یې دا داخلي او یا تنګیږي او دغه د وینې جریان کمیږي چې دا اکثرا د قلبي وعایي سیستم باندې ډېر بد اثرات لري، او اکثرا دماغي او قلبي کوم ارس چې منځ سره ځي د سګرټو له وجې، او په شش باندې اکثرا سرطانات او باعث ګرځي چې دا تحقیقات خودله چې په هغه کسان چې سګرټ څکوي نظر په هغه کسانو چې سګرټ نه څکوي دوه په درې چند سرطان مرضونو لپاره مساعد دي.
دا څه ډول سرطانات دي؟ پایا د مرګ لامل هم ګرځي او کنه؟
سل په سل اکثرا سرطانات د سږي سرطانات باعث ګرځي، په نور ازو په جلدي سرطانات تناسلي سرطانات او حتی د رحم په سرطانات باندې دا تحقیقات شوې ده، او اکثرا چون د سږي هغه مقاومت ښکته راوړي توبرکلوزي هم راز چې نن په نړۍ کې عمده پرابلم ده، دې سره مترافق چې څومره سړی سګرټ ډېر څکي هغومره د دې امراضو چانس زیاتیږي. سرطانات چې د سږي سرطانات دي اکثرا د مرګ باعث ګرځي.
اوس مهال لیدل کیږي چې تر ډیره په کورنیو کې په ټولنه کې ډیری خلک سګرټ څکي. طبعا په یو کورنۍ کې چې سګرټ څکل کیږي هلته نور غړي هم شته لکه ماشومان دي ښځې دي، سربیره پر دې چې پر هغه کس چې سګرټ څکي هغې باندې اغېز لري، آیا اغېز په نورو وګړو هم شته د یو کورنیو کنه؟
کتابونه وایي یو اکتیف یا فعال سګرټ څکوونکی دي چې خپل څکي، او بل پاسیف یا غیر فعال. پاسیف غیر فعال هغه سګرټ څکوونکی دي چې خو شاکه ورسره ناستی او په ډیر عادي انداز باندې تنفس کوي. بعض کتابونه وایي چې د اکتیف نه پاسیف یعنی غیر فعال کسان چې سګرټ سږي ته داخلي ډیر ضرر لري. یو ډیر مهم موضوع چې دغه زمونږ خويندې بعض د سګرټ څکي دا په دې جلد باندې ډیر بد اثرات لري. حتی په ساده ډول ویلی شو چې که یو سړی مثلا دیرش کلن وي او سګرټ څکلی نو دا د څلوېښت کلن منظره ښیي، یعنی د جلد باندې ډیر بد اثرات لري خپل سګرټ. نو په دې خاطر غیر له دې اقتصادي موضوع نه د فساد په برخه کې ډیر تحقیقات شوی ده چې سګرټ ډیر ضرر لري. شروع د اعتیاد یا شروع د مخدره موادو ته چې دا دوستان اوس خبره عین چرسو بانګو هیروینو ته رسیږي شروع اکثرا د سګرټ څخه وي چې باید سګرټ په کورنۍ کې ونه څکول شي. او یو ساده لاره د سګرټ د خوشي کولو چې سګرټ اصلا کچیر یو قاطع تصمیم سړی ونیسي سګرټ خوشي کولی شي، یعنی که څو کلن سګرټي هم د احتیاط سره نور اضرار بیا نه لري زر قطع کیږي. اما بعض دوستان دي نه پوهېږم د شوق له وجې اوله کې یو سګرټ وایي ورته یو داسې په اصطلاح تجملي خیالات راځي، وروسته بیا په دې مرض اخته شي. سګرټ ډېر ضررونه لري د وجود په ټولو اعضاو باندې. ما په لنډیز شکل تاسو ته ویلی چې باید خلک سګرټ ونه څکي.
ډاکټر صاحب، تاسو له یو شمېر ښځو یا میندو څخه یادونه وکړه چې دوی سګرټ څکي. شته داسې میندې هم چې دوی نسکې ماشوم لري یا امیدواره میندې دي؟ په دې برخه کې کراته وایي چې هغه ښځې چې دوی امیدواره دي او نسکې ماشوم ده، څومره ورته د هغه ماشوم صحت ته ضرر رسوي یا د هغې راتلونکي ته څومره ضرر رسوي کله چې دغه مور یې سګرټ څکي؟
د وجود په ټولو اعضاو باندې بد اثرات لري، خصوصا د رګونو، یعنی کوم رګونه چې وینه وجود ته رسي. د حاملهدارۍ په وخت کې مغه وینه چې د مور نه ماشوم ته تیریږي، که چیرې دا رګونه تنګیږي چې د سګرټو مونږ اتیروسکلروسس بولو چې د سګرټو له وجې منځته راځي، نو اکثرا هغه ماشوم ته وینه کم رسیږي، یعنی ضعیف البنیه ماشوم دنیا ته راځي. بیا که چیرې مستقیم تاثیرات د ولادت نه وروسته ماشوم د مور غېږ کې د مور سګرټ څکوي، دا بیا نو هغه پسیف شکل، یعنی غیر فعال ماشوم په سګرټ اخته کیږي، چې هغه بیا ډیر زیات ضرر لري، ولې چې ماشوم ډیر نازک سږي، دا اسناخ ډیر نازکي. په دې خاطر ټولو خویندو ته، خصوصا هغه خویندې چې حاملهدار یا شیردي، هغوی ته زما سل په سله دا توصیه ده چې باید سګرټ ونه څکي.
د سګرټ د خوشې کولو عمده لارې څه دي؟ که په لنډه ټکي راته ووایي چې دغه لارې کولی شي یو سړی د سګرټو څخه وژغوري.
اوسني دوستان کله راځي چې زما نشم کولی، زه درته د کتاب له نظره وایم چې سګرټ یوازنی او کلک تصمیم غواړي، چې همدونه وایي چې نورې نسکم. او بیا په ترتیب داسې کیدای شي چې یو څوک د ورځې مثلا شل سګرټ څکي، همدغه یو ورځ کې نونس کي، اتلس، داسې ورو ورو یو یو دانه کم کي، آخر خپله صفر ته راځي. او په خوا کې دا بعضې دواخانو کې یو قسم ژاولې دي چې د خولا هغه بدبوی هم له منځه وړي، او لږ اشتیا هم د سګرټ له منځه وړي. یا یو عادي خوراک چې یو نخود خوله کې واچوي، یا اوبوش کې، یعنی سګرټ لکه دا هیروین او دا شان نه ده، کیدای شي ډیر په سادګي. او که څوک تصمیم نه لري، بیا عادي نه سګرټ خوشی کولی شي، نه نسوار او نه بل شي.
لنډ خونې پیام و خلکو ته څه دی په دې برخه کې؟ دوی باید څه وکړي؟ د سګرټو څخه څنګه ځان وژغوري؟
زما پیام خو یو دولت ته ده چې باید په دې سګرټو باندې دومره مالیه وضع کړي چې ډیر جیګ لاړ شي، هم دولت ته ګټه ورسیږي، هم دا سګرټ څکوونکي ونه شي کولای چې دا په اسانه لاسته راوړي، لکه بعضې ملکونو کې داسې ډیر مالیه پرې جیګ ده. او خلکو ته دا پیام ده چې غیر اقتصادي دی چې د ورځې شل سګرټ څکي، هماغه په یوازې یو میوه خپل بچیانو ته واخلي، او د دې ایس نو ګټه نشته د سګرټ. که یو ګټه می، نو سړی وایي چې دغه ګټې لپاره د چټي خلک ځان غولوي چې زه ولا په دې غم مې غلطي، دا خبرې پکې نشته. صرف د دوستانو ته دا پیغام ده چې هم اقتصادي مشکل پیښي، هم صحي مشکل دی، له خاطره باید دا سګرټ پرېږدي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو مونږ غاکله ازادي رادیو څخه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو بجو د مخام تر وو بجو پوري د اف ام په 3.15 او د ام په 2.89 چپو باندې په شفافه توګه اوریدلای شي. حمید په ایران کې موتاد شو. په همدې نشو کې شل کاله له کوره لري اوسېده، خو اوس په یو نادولتي دفتر کې د برقي سامان آلاتو د جوړونکي په توګه کار کوي. دا چې حمید څنګه جوړ شو او کار یې پیدا کړ، په دې اړه نور معلومات به د محمد ایاز ترنک په راپور کې واورو.
حمید په افغانستان کې دنن او بهر شل کاله پر لپسې د بیلابیلو نشو خوند کتلی دی. شل کاله له کورنیو خپلوانو څخه لرې اوسېدلی، لوږې، تندې او نور کړاوونه یې ګاللي، خو اوس په یو دفتر کې کار کوي او له خپل ژونده ډیر خوښ دی. دا چې د څنګه نشه پرېښوده او تر دې ادارې یې څنګه ځان راورسوه، په دې اړه به خپل حمید راته ووایي.
په ایران کې متاد شم، شل کاله مو نشه وکړه، یو کال بندی وم، سه کور ته راغلم، خپلوان و سره کمک میکوم، اوس روغ شویم، دلته کار کوم، بخوام کار نکوم، ټول خپلوانو راڅخه نفرت کوه.
له یوې خوا د کورنۍ مرسته او له بلې خوا د نشو له ژوند څخه خواتورې کېدل او نفرت د دې لامل شول چې حمید لومړی د لوګر د معتادینو صاحبي کلینیک ته ولاړ، او بیا له هغه ځایه د پکتیا په یو روغتون کې بستري کړای شو. په دې اړه به د ده د معالج ډاکټر مسرور خبرې واورو.
حمید یکی از مریضای ما بود که
حمید زموږ له ناروغانو څخه و. د لوګر د مرکز لخوا د پکتیا روغتون ته معرفي کړل شو. هلته درې میاشتې تیرې کړې. د ډیر فعال سړی و. هلته دوې میاشتې په شپخانه کې د رضاکار په توګه کار وکړ. تر دوو کالو پورې زموږ تر څارنې لاندې و. اوس وظیفه لري او روغ سړی دی.
احتیاط له حمید څخه هر څه اخیستي ول. تر علاج وروسته دی اړ و چې د خپلې کورنۍ اقتصاد بیرته جوړ کړي. هغه و چې تر یو لړ هڅو وروسته یې په یوه نادولتي موسسه کې کار پیل کړ. دا چې حمید ولې د سلګونو کسانو له ډلې څخه غوره او بریالی وبلل شو، د دې ادارې مسؤول ډاکټر منصور براته ووایي.
د
پنځه کاله مخکې موږ یو مسلکي کس ته اړتیا درلوده. کله چې موږ له حمید سره ولیدل نو دی تر نورو کسانو موږ ته ډېر ماهره، ډېر با تجربه او مناسب کس ښکاره سو، مخصوصا په دې برخه کې ده ډېر مهارت درلود. فعلا دغه کار نظر پخوانیو ستونزو ته ورته ډېر راحت بخونکی ښکارېږي او ډېر ورسره ارام وي.
حمید نشې پر مهال په کلونو کلونو له کورنۍ څخه لرې پاتې شوی او کورنۍ هم د پوډري په سترګه ورته کتل، خو کله چې له نشې لاس واخیست اوس بیرته کورنۍ ومانه او له هغوی سره په ګډه خوشحاله ژوند لري. د حمید یو نږدې خپلې په اړه وایي.
حمید جان از ما مامای مسته.
حمید جان زما ماما دی، پنځلس شپاړس کاله ایران کې و. انا او ماماګانو مې هڅه وکړه چې افغانستان ته یې راوړي. کله چې راغی معتاد و، اوس روغ دی، ټوله کورنۍ ورسره ښې اړیکې او ښه چلند لري.
ډیری کسان په دې نظر دی چې معتادین تر علاج وروسته د بیکارۍ له امله بیرته نشې ته مخه کوي او له اقتصادي پلوه د کورنۍ د اوږو بار وي، خو حمید د خپل کلک هوډ او مسلکي کار له برکته بریالی شو چې د خپلې کورنۍ اقتصاد جوړ او خوشاله ژوند ولري.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است یا بیش
به حوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پسپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له